درنو دوستانو السلام علیکم د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د دې هیواد د ډیپلوماټیک حضور د ساتلو او د افغان پوځ سره د اړیکو د پاللو په پار یو نوی تشکیل رامنځته کوي. په بېلابېلو ولایتونو کې د کرنیزو حاصلاتو د فصل د راټولولو له موسم سره سم د جګړو زیاتوالي کروندګر زیانمن کړي.
دلته زه ځمکې لرم، کارګران او دهقانان مې ورته نیولي دي، خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنګ دی او جګړه ده، موږ نشو کولای چې خپل هغه حاصلات چې لرو راټولې.
د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې مخابراتي خدمات څنډول شوي او په ګڼو سیمو کې تلیفوني شبکې کار نه کوي.
سختو جګړو له امله په پکتیا کې د مخابراتي شبکو فعالیت
روان. د افغانستان د دینی عالمانو سرتاسري شورا له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ. پر دې سربېره به نور رپورټونه هم ولرو. تاندې چانګي او حقیقت څه دی ونیس پروګرامونه هم په دې ساعت کې خبرېږي. خو په پیل کې احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دراوري.
السلام علیکم. په بلخ کې ځینې قونسلګرۍ بندې شوي یا فعالیت محدود شوی. د بدخشان ولایت چارواکو نن د څو نورو ولسوالیو د سقوط خبر ورکړ او په فلوریډا کې د یوې لوړې نړېدلې ودانۍ د مړو کسانو شمیر 22 ته لوړ شو. بشپړ خبرونه. د بلخ والی وایي په مزار شریف کې د ځینو هیوادونو قونسلګرۍ یا بندي شوي او یا خپل فعالیت محدود کړی دی. فرهاد عظیمی نن خبریالانو ته وویل د ترکیې قونسلګرۍ کابل او د روسیې قونسلګرۍ د حیرتان بندر او ترمز ښارګوټي ترمنځ سیمې ته کډه شوي دي. ښاغلی عظیمی وویل د ایران قونسلګرۍ د تهران د خپلې پالیسۍ او پریکړې په اساس خپل جګپوړي ډیپلوماتان له مزار شریف څخه ایستلي او یوازې د ټیټې کچې کارکوونکي پاتې دي، خو یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي. ازادي راډیو ته ویل چې د قونسلګرۍ له فرهنګي اتشې پرته ټول ایراني ډیپلوماتان له مزار شریف څخه وتلي دي. د یادو شویو هیوادونو چارواکو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. سرچینې وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د بدخشان ولایت د اتو ولسوالیو له سقوط وروسته طالبانو اوس جرم او راغستان ولسوالۍ هم نیولی دي. د جرم ولسوالۍ ښاروال عبدالناصر بهادر ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ولسوالۍ نن ماسپښین د طالبانو لاسته ولویده او دولتي ځواکونه ترې په شا شول. او د راغستان ولسوالۍ اجرایه مدیر مولوي حیات الله وویل چې طالبانو له درنې جګړې وروسته پر دې ولسوالۍ ولکه ټینګه کړه. له دې مخکې یو امنیتي سرچینې چې نه غواړي هویت یې ښکاره شي ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د مرکز فیض آباد د اتمې ناحیې د ځینو سیمو له سقوط وروسته طالبانو تشکان او تګاب ولسوالۍ پرون او درایم وردوج یفتل پایان او شهر بزرگ ولسوالۍ یوش په مخ کې ونیولې. د بدخشان او پلازمینې چارواکي د ولسوالیو د سقوط په اړه څه نه وایي، خو وایي د لاستللو سیمو د بیا نیولو لپاره به ډېر ژر عملیات پیل شي. بلخوا د تخار ولایت یوې امنیتي سرچینې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې کلفګان ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته لوېدلې ده. طالبانو په تیرو دوو اونیو کې د تخار 14 ولسوالۍ ونیولې او اوس د دې ولایت مرکز طالقان او دوه ولسوالۍ د حکومت په ولکه کې دي. سپینه مانی وایي تمه لري چې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر به د راتلونکي اګست میاشتې تر پایه بشپړ شي. د سپینې مانۍ ویاندې جین ساکي دا خبره وروسته له هغه وکړه چې د امریکا او ناټو پوځي ځواکونه د بګرام له هوایي اډې څخه په بشپړ ډول ووتل او اډه یې د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارله. میرمن ساکي زیاته کړه چې متحد ایالات به افغانستان ته په راتلونکو میاشتو کې بشري مرستو او د امنیتي سیستمونو چمتو کولو ته دوام ورکړي. ولسمشر جو بایدن پرون په سپینه مانۍ کې خبریالانو ته وویل چې امریکا به له افغانستان سره پوځي مرستو ته دوام ورکړي، خو هغه زیاته کړه چې د هیواد د دفاع چارې باید خپل افغانان سنبال کړي.
موږ په هغه ځای کې پر یو ظرفیت کار وکړ او کولای سو څه نور هم پرې ور زیات کړو، خو باید افغانان وتوانېږي چې دا کار د هغه هوایي ځواک په مرسته چې لري په خپله وکړي.
امریکایي چارواکو ویلي چې ښایي 650 امریکایي سرتیري په کابل کې د ډیپلوماتانو او د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره وساتي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د لیتوانیا چارواکو د هغو 114 غیر قانوني کډوالو د نیولو خبر ورکړی چې دوی وایي بلاروس د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې په همدي ډول د ګډ سرحد لاري د هیواد ته اړولې دي. د لیتوانیا د سرحدي امنیت د دولتي خدماتو ادارې نن شنبه همداراز وویل چې د دې هیواد سرحدي ګارد د یوې ډلې کډوالو د توقیف پر مهال اوښکې بهونکی ګاز وکاراوه. سرحدي ګارد وایي له دې سره په تیرو دوو ورځو کې د نیول شویو غیر قانوني کډوالو شمیر 109 او په روان کال کې د ټولو نیول شویو کډوالو شمیر 918 ته لوړ شو. لیتوانیا د هغو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي هڅه کوي چې غواړي د دې هیواد له لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته ولاړ شي او ډیری عراقیان او افغانان دي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې لوړې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر وروسته له هغه 22 ته لوړ شو چې د ودانۍ له کنډوالو 4 مړي راوستل شول. میامی ښار ته نږدې د استوګنی د دې 12 پوړیزې ودانۍ زیاته برخه د جون په 24 ونړېده او له هغه مهاله تر پرونه پورې د ژغورنې ډلو هیڅوک د ودانۍ په کنډوالو کې نه و موندلي، خو تر اوسه هم د 116 کسانو نومونه د هغو کسانو په لیست کې دي چې تریتم دي. او روسیه د 15 پرلپسې ورځې لپاره د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو په شمیر کې د بېساري زیاتوالي راپور ورکړی. په داسې حال کې چې د روسیې حکومت د کورونا وایروس له نوې څپې سره د مبارزې هڅه کوي، د دې هیواد مسؤولو روغتیایي چارواکو نن په تیرو 24 ساعتونو کې د 609 کسانو د مړینې او د 4490 مواردو خبر ورکړ. روسیه هم د نورو هیوادونو په څیر ویلي دي چې د کورونا وایروس د هندۍ بڼې په مثبتو مواردو او له دې کبله د مړینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. کارپوهان وایي د کورونا وایروس هندۍ بڼه چې د دلتا په نوم یادیږي د پخوانیو هغو پرتله چټک سرایت کوي.
دوستانو خبرونه ملازاده ای راډیو نه واوریدل، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ ویب پاڼه azadiradio.com کې هم وګورئ. وسته خبرونه لومړی خبری ریپورت راخلو. پینټاګون منلی چې افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټانو د ساتنې او افغان پاوز سره د اړیکو د ساتلو لپاره نوی تشکیل جوړی. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وایي جنرال لوید آستین د دې قمندانۍ جوړښت تایید کړی دی. نور په دې ریپورت کې
په افغانستان کې تر ټولو ستر پوځي او هوایي اډې باګرام څخه د امریکایي عسکرو د وتلو وروسته پینټاګون افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د بدلون طرح تایید کړی دی. د دې طرحې موخه کابل کې د امریکا د ډیپلوماټیک حضور د امنیت ساتنه او تر خوا افغان ځواکونو سره د اړیکو ساتل دي. د پینټاګون وایان جان کربی د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل د امریکا دفاع وزیر جنرال لوید آستین دا طرحه منلی او ژر به په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر خپل ټول پرسونل جنرال فرانک مکنزی ته وسپاري.
په خوندي او منظمه توګه د سرتیرو ایستل موږ ته دا اسانتیا برابروي چې افغانستان کې اوسنی ډیپلوماټیک حضور وساتو، د افغانستان د خلکو او حکومت ملاتړ وکړو، څو افغانستان بیا ځلې د ترهګرو لپاره په خوندي ځای بدل نشي او زموږ هیواد ونه ګواښي.
امریکا داسې مال د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت د ساتنې او تر خوا د افغان پوځ سره د اړیکو د ساتلو په فکر کې ده چې په افغانستان کې لا هم جګړه ګرمه ده. یوازې تیره یوه شپه ورځ کې د بدخشان و ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. سیمه کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي تشکان، تګاب، کشم، وردوج، یفتل، شهر بزرگ او درایم هغه ولسوالۍ دي چې طالبانو نیولې دي. د دې تر خوا د فیض آباد ښار د اتمې ناحیې یوه برخه هم د طالبانو لاس ته لوېدلې. خو د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه څه نه وایي. د دې پرته په غزنی، لغمان، ننګرهار، هلمند، کندهار، فاریاب، جوزجان، بغلان، روزګان، فراه، تخار او ځینې نورو ولایتونو کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ جګړې خبرونه ورکړل شوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په دې جګړو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي، خو دا ډله یې نه مني. خو له دې ټولو سره سره سپینې ماڼۍ د خبرو له لارې د افغانستان د شخړې په پای ټینګار کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکه د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري او متحده ایالات له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزې په حل ټینګار کوي.
لکه د نورو امریکایانو او مشرانو په څیر له اوږدې مودې جمهور رئیس همدا احساس کاوه چې د افغانستان جګړه له پوځي لارې نشي ګټل کېدای. له همدې امله موږ له مذاکراتو او ډیپلوماټیکو لارو د خبرو ملاتړ کوو او په دې برخه کې به ګډ کار ته دوام ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې بیا د سولې لپاره پیل شوې هڅې هغه ډول چې اړینه ده پایله نه لري، او تر خوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرګ چپلاوي او طالبانو ترمنځ د نږدې لس میاشتو خبرو وروسته لا هم په افغانستان کې د جګړې په کمیتو یا اوربان هیڅ ډول هوکړه نه ده شوې.
و موریدل چې د امریکا د دفاع وزارت وایي چې دوی په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیکو دفترونو د ساتنې او همدارنګ د افغانستان د ملي ځواکونو ملي اردو سره د اړیکو د پاللو په پار یو لړنه وی تشکیلات رامنځته کړي. اخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به په څو راتلونکو ورځو کې بشپړ نه شي. هغه دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې هغه اوازو ته په پام چې ښایي دغه بهیر په څو راتلونکو ورځو کې بشپړ شي په یو خبري کانفرانس کې وکړه. یو شمېر رسنیو په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو له قبل ویلي وو چې ښایي ټول امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د جولای تر څلورمې چې بل سبا ده بشپړ شي. نور په دې رپورټ کې
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر سم پر مخ ځي، خو دغه بهیر به په راتلونکو څو کم ورځو کې بشپړ نه شي. بایدن دغه څرګندونې پرون جمعه په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري کانفرانس کې وکړې او په دې توګه یې هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به له ټاکلې نیټې مخکې په څو ورځو کې بشپړ شي. د نوموړي د اعلان له مخې له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر تر یولسمې پورې وځي. یو شمېر رسنیو په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو له قوله بل سبا د جولای څلورمه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د بشپړېدو نیټه ښودلې وه، خو بایډن په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه د یوې خبریالې دغه پوښتنه چې آیا دغه بهیر به راتلونکو څو کم ورځو کې بشپړ شي داسې ځواب کړه.
نه، موږ دقیقا په هغه ځای کې یو چې موږ یې تمه درلوده، خو موږ ما غوښتل چې دا مسأله یقیني سي چې دې ته کافي وخت وي چې تر سپتمبر پورې دغه بهیر بشپړ سي. ټول نسي کېدای چې پر یو وخت ووځي، هلته به یو څه ځواکونه تر هغه وخته پورې وي، او دا له خپلو متحدانو سره د ځواکونو د کمیدو عقلاني بهیر دی او دا کوم غیر معمولي کار نه دی.
ولسمشر بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې امریکایي او د متحدانو نور ځواکونه یې پرون د بګرام له پوځي اډې چې د امریکایي ځواکونو یوه لویه اډه وه ووتل. له هغې اډې چې امریکا په دې هیواد کې د خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت ډېره برخه سنبالوله. د افغانستان دفاع وزارت هم پرون تایید کړه چې امریکایي ځواکونه له دې اډې وتلي او هغه دوی ته سپارلې ده. ولسمشر بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره د دې هیواد امنیتي وضعیت هم اندېښنه وښوده، خو ویویل دی د افغان مشرانو پر وړتیاو ډاډه دی چې حکومت به یې دوام وکړي. بایدن تېره اونۍ د جمعې په ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته د سپینې ماڼۍ په کتنه کې ویلي وو که متحده ایالات خپل پوځیان له افغانستانه باسي، خو له دې هیواد افغان امنیتي ځواکونو او خلکو سره به یې په مختلفو برخو کې مرستې دوام وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د ټویټر پاڼې له مخې په هغه کتنه کې چې پرون په ار کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د عمومي قمندان امریکایي جنرال سکاټ میلر او ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ترسره شوه، له افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرستو او همکارۍ په تېره بیا له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو په نوي فصل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه بحث او نظرونه تبادله شول. په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو وروستیو پرمختګونو یو هیواد چې ظاهراً ډېر اندېښمن کړی روسیه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په موسکو کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته د اندېښنې څرګندولو په ترڅ کې په بیړه د نړیوالو ځواکونو د وتلو ترڅنګ دغه راز د رامنځته شوي وضعیت په اړه پر یو شمېر افغان چارواکو هم اچولی چې د ده په خبره غیر مسؤلانه اقداماتو یې دغسې یو وضعیت رامنځته کړی. نوموړي تور پورې کړ چې یو شمېر چارواکي بیا هم هڅه کوي چې سولې بهیر له دې زیات ځنډنۍ کړي چې د ده په وینا په دې کار سره به نورو لکه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر ډلو ته د دې زمینه برابره شي چې ځان لا پیاوړی کړي. لاورف دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله موهب مسکو ته په سفر کې له یو شمېر روس چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د لاورف د وروستیو څرګندونو په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت غبرګون ولرو، خو په دې کار بریالي نه شو. روسیه چې له طالبانو سره اړیکې پالي او د دې ډلې مشران یې څو ځلې مسکو ته وربللي، د افغانستان امنیتي وضعیت په تېره بیا شمالي ولایتونو ته چې ډېری ولسوالۍ په دې وروستیو کې د طالبانو لاسته لوېدلې، له دې پلوه ډېره اندېښنه ښیي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څېر سخت دریځ یې له خاورې د منځنۍ آسیا هېوادونو ته چې د روسیې د نفوذ ساحه بلل کېږي ګواښ متوجه نه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ داسې مهال جګړو زور اخیستی او پراخې شوې دي چې په ګڼو سیمو کې د فصلونو د راټولولو وخت او د کروندګرو کروندې زیانمنې کړي. یو شمېر کروندګر وایي د جګړو له امله نشي کولای خپل حاصلات راټول کړي چې دې موضوع دوی ته مالي زیانونه اړولي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت هم دا یوه جدي ستونزه ګڼي، وایي د جګړو زیاتوالي کروندګر سخت اندېښمن کړي. نور حل په دې ریپورت کې.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جنگ جګړو له زیاتوالي سره سم د کرنیزو محصولاتو د راټولولو فصل هم را رسیدلی. په دې موسم کې باید بزګران د خپلو کرنیزو محصولاتو پر راټولولو لګیا وای، خو په ځینو سیمو کې د پرله پسې جګړو له امله بزګران نشي کولای چې خپلو کارونو ته ورسیږي. د بدخشان مرکز فیض آباد ښار اړوند شورا بک د سیمې اوسیدونکی بزګر صفی الله وای د جګړو له امله د څو میاشتو زحمت او حاصل یې په ځمکه ولاړ دی او نشي کولای چې هغه راټول کړي. نوموړی چې د جګړې له لومړۍ لیکې څو متره لرې د خپلو حاصلاتو راټولولو ته منتظر دی، وایي د ځمکې شاوخوا یې جګړه روانه ده او امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپلو پټیو ته ولاړ شي.
دلته زه ځمکې لرم، کارګران او دقران مې ورته نیولي دي، خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنگ دی او جګړه ده، موږ نشو کولای چې خپل هغه حاصلات چې لرو راټول کړو.
د غورواله د مرکز فیروسکول ویدی سیمې د برخانی اوسیدونکی عبدالله اهدی وای ځمکې ته غځېدلې لاره او پټیو شاوخوا سیمه یې د وسلوالو مخالفانو له لورې په ماینونو فرش سوې ده او همداشان په ساحه کې د وسلوالو مخالفانو د شتون له امله نسي کولای چې کرنیز محصولات راټول کړي.
وربش دي، غنم دي، انور ډېر شان مو کرلې په مځکې، او متاسفانه چې د جګړې نوښکنش د رسلوار څخه ټول کوال تم بزګران نیولې چې هغه ټول کې د دې لپاره چې هلته بیخي ډېره جګړه ده او موږ هر ورځ نشو کولای لاړ شو او هلته خپل مځکې راټولې کړو.
دغه بزګران د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي چې که یو څو محدودې ورځې جګړه بند کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل محصولات راټول کړي څو کلنی زحمتونه یې په اوبو لاهو نسي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت هم تاییدوي چې د جګړو دوام د کرنیزو محصولاتو راټولولو په موسم کې بزګران له ستونزو سره مخ کړي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دې لامل سوي چې له یوې خوا بزګران ونه توانیږي چې خپل محصولات راټول کړي او بازار ته یې وړاندې کړي.
له شک پرته جګړه د کرنیزو محصولاتو د تازه میوې په راټولولو او په خپل وخت بازار ته په عرضه کولو اغیز لري.
د ښاغلي رستمی په خبره یوه میاشت وړاندې د جګړو له امله د ننګرهار په څو ولسوالیو کې بزګرانو ونه سو کړای چې د خپلې میوې حاصلات بازار ته وړاندې کړي، نو له همدې امله ورته مالي زیان واوښت. په ورته وخت کې د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د مرکز اړوند د ابراهیم خیلو په کلي کې د جګړو له امله د دو بزګرانو اته جریبه ځمکه چې غنم پکې کرل سوي وو سوځېدلې ده. افغانستان یو کرنیز هیواد ده چې ډیری وګړي له کرنیزو محصولاتو خپل د کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. روان کال د جګړو له زیاتوالي سره په خوا کې روانې وچکالۍ د افغانستان کرنیز محصولاتو باندې ناوړه اغیز کړی او رقم کړی دی. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې روان کال د غنمو حاصلات 2.5 میلیونه ټنه رقم سوی. افغان حکومت د اندېښمن وضعیت او وچکالۍ ته په کتو یو کمیسون ته دنده سپارلې چې د خلکو اړتیاوې وڅېړي، څو زیانمن کسان معلوم او اړینې مرستې ورسره وکړي.
یوازې کروندګر نه دی چې فصلونو ته یې جګړې ګواښ پېښ کړی، بلکې روانې جګړې په ګڼو ولسوالیو کې د مخابراتو او اړیکو په برخه کې هم ستونزې رامنځته کړي. د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې مخابراتي خدمات ځنډول شوي. د پکتیا اوسیدونکي وایي وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو د ولایت په ټولو ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو خدمات بند کړل، دې وضعیت له ستونزو سره مخ کړي. دوی د جګړې له دواړو طرفونو غواړي چې د ولس له ځورولو او عامه شتمنیو ته د زیان رسولو څخه ډډه وکړي. نور په دې رپورټ کې
سختو جګړو له امله په پکتیا کې د مخابراتي شبکو فعالیت درولای.
اته وشکلن احمد بهار د پکتیا هغه لوسته ځوان دی چې لتیرو څو کلونو راهیسې په کابل کې په دنده بوخت دی. دی وایي لکه چې په پکتیا کې مخابراتي شبکې بندې شوې، نو دی د خپل کورنۍ او د دوستانو په اړه هیڅ خبر نه لري او د وضعیت ډیر اندېښمن کړی. بهار له مخابراتي شبکو ورپېښو ستونزو ته په اشاره وایي
زه تقریبا له یو نیم میاشتې راهیسې زه له خپلې کورنۍ سره اړیکه نه لرم. ما حتی د روغ او رنځور پوښتنه نه شم کولی او دوی د ما پاکله معلومات نه لري. حتما کورنۍ خپلو خپلوانو ته تشویش کوي.
یوازې د خلکو ترمنځ د اړیکو پریکون نه دی چې د مخابراتي شبکو د بندښت له امله ترې خلک ځورېږي، بلکې ګڼې ادارې هم د خپلو خدماتو په وړاندې کولو کې له ستونزو سره مخ شوي دي. په پکتیا کې ځایي خبریالان او د رسنیو مسؤلین وایي په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو له بندښت سره سم یې له ټولو ولسوالیو سره اړیکه قطع شوې او معلوماتو ته یې لاسرسی سخت شوی دی. په پکتیا کې د ژوند په نوم د یوې خصوصي رادیو د نشراتو مدیر توابرمان وایي چې د دې رادیو د ژوندیو خبرونو زیاتره برخې ټلیفوني اړیکې جوړوي چې د محل پکې د اوریدونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی.
نو هغه د خبرونو لکه څنګه وش پوخاوي د اوریدونکو ګډون پکې زیاتو اوس هغه څه نه دی، یعنی مجبور یو تولیدي مواد تر ډیره اوریدونکو ته وړاندې کړو. ځینې بحثونه یا اکاډمیزونه چې لرو هڅه دا کوو چې د ټلیفون له لارې اکثریت ګډونوال یا مېلمانه راواخلو. په هغې برخه کې موږ زیات ستونزو سره مخ شوي یو.
په پکتیا کې له تیرو دریو اونیو راهیسې په مرکز او ولسوالیو کې جګړو زور اخیستی چې ورسره هم مهاله د مخابراتي شبکو خدمات هم بند شوي دي. د افغانستان د اترا اداره وایي چې دا کار وسلوالو طالبانو کړی او مخابراتي شبکو ته د فعالیت د نه بندولو په غبرګون کې د دوی د انتنونو د لمنځه وړلو ګواښ کړی دی. د دې ادارې ویاند سید شینواری ازادي راډیو سره د خبرو پر مهاله له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د مخابراتي شبکو د خدماتو په بندولو سره د خلکو ته ستونزې نه جوړوي.
د تخنیکی ستونزې د حل لپاره اترا اداره له شرکتونو سره لاس په کار شوې ده، اما د امنیتي تهدیداتو له امله د محلي ارګانونو سره او همدارز له امنیتي ادارو سره اترا اداره په تماس کې ده تر څو د یو میکانیزم له مخې نه یوازې د پکتیا بلکې د ټول هیواد مخابراتي سایټونه له تهدیداتو نه وژغوري.
د وسلوالو طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتي ستونزو له امله یې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو خدمات ځنډولې دي. سکه په وینا یې له دې لارې جنګیالي پنهخه او وژل کېږي. دی وایي د وضعیت په ښه کېدو سره به مخابراتي شبکو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړي. دا به داسې حال کې ده چې له تېرې یوې میاشتې را په دې خوا لا هم په پکتیا کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ولسوالیو نیول او سقوط لس په لس کېږي او جګړه لا هم نه ده کمه شوې.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات rfeerl.org.
د افغانستان د دینی عالمانو سرتاسری شورا نن په یو غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې د اسلام او جهاد په نوم جګړه دی ودرئ. بلخوا طالبان وایي دوی سولې ته چمتو دي، خو د هغو علماو خبرې ورته ارزښت نه لري کوم چې وړاندې هم د دوی په وینا امریکایي ځواکونو راتګ راوبللی و. نور حال په دې رپورټ کې.
د افغانستان د علماو سرتاسری شورا په هیواد کې وروستي وضعیت په کتو له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ او روانه جګړه یو ځل بیا ناروا وبلله. د دغه شورا سرپرست مولوي سردار زدران د شنبه په ورځ په کابل کې دیوي خبري ناستې پر مهال د یو پریکړلیک په خبرولو وویل چې د جګړو دواړه خواوې باید زر تر زره روانه جګړه پای ته ورسوي. ښاغلي زدران پر طالبانو غږ وکړ چې د اسلام او جهاد په نوم جګړه د ختمه او اسلام د نه بدناموي.
زموږ له ټولو دواړو اړخونو په ځنګړې توګه له طالبانو نه غوښتنه ده چې نور باید د اسلام او د جهاد تر نامه لاندې دغه جګړه ودرول شي، د اسلام د بدنامولو کوشش ونه شي. جګړه د حل لاره نه ده. په تیرو شلو کلونو کې جګړې دا ثابته کړه چې جګړه د حل لاره نه ده، او په پایده کې هم جګړه هغه هدف چې یای طالبان لري یای د افغانستان ملت لري هغه هدف ته د جګړې له لارې نشي رسیدلی.
ښاغلی ځدران ټینګار وکړ چې ټول افغان عالمان به د سولې په پروسه کې خپل ونډه لا ګړندۍ کړي. د افغانستان د علماو شورا په داسې وخت کې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلانوي چې د هیواد په اکثر ولایتونو کې دا مهال نښتې روانې دي، او له بېلابېلو ولایتونو نه هر ورځ د سختو وسلوالو نښتو او مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کیږي. په دې وروستیو کې یو شمېر ولسي خلکو او پخوانیو جهادي قوماندانانو او رهبرانو د طالبانو پر وړاندې د جګړې اعلان کړی او له افغان ځواکونو ملاتړ اعلان کړی دی. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا په دغه هیواد کې روانه جګړه ناروا او رورزنه وبلله، او د هر څه زر پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. ل دې وړاندې هم د افغانستان د علماو ترڅنګ د ګڼو اسلامي هیوادونو علماو د افغانستان جګړه ناروا بللې وه، او د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه یې کړې وه. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی سولې ته لیوالتیا لري، ځکه یې خبرو لپاره مذاکراتي ټیم ټاکلی دی. نوموړي دا هم وویل هغو افغان علماو خبرې ورته هیڅ ارزښت نه لري چې وړاندې هم د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه غبرګونونه نه ښودل او د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدل یې غوښتل.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغ بړ وکړئ، او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
دوستانو وسم رازو یو بل ریپورت ته د نورستان په مرکز او کمدیش ولسوالیو کې د دریو پروژو چارې پیل شوې دي. په دې پروژو باندې د ځایي چارواکو په وینا یو شپېته میلیونه افغانۍ لګښت راځي. دا چې د پروژې د څه دي په دې ریپورت کې اورو.
د نورستان په مرکز او کامدیش ولسوالۍ کې د یو شپېته میلیون افغانیو په لګښت درې پروژې جوړیږي. په دغو پروژو کې یو ویاله او دوه استنادي دیوالونه شامل دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د نوو پروژو د لګښت او ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریباً مجموعاً یو شپېته اعشاریه دو میلیون افغانۍ لګښت راځي، او دا د انکشافي شوراګانو سره د انکشاف اتحاد له خوا نه د دوی سره قرارداد وشو. په دې کې مجموعاً 22,000 کاري فرصتونه برابرېږي چې هم به په دې باندې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه شي، او هم به د زراعت په برخه کې د زراعت مدیریت په برخه کې کافي پرمختګ وشي.
د سیمې اوسیدونکو باید د ویالې او استنادي دیوالونو د پروژو پیل کېدو سره یې بیروزګارو کسانو ته د کار زمینی برابرېدو سربېره به ځمکه خړوب شي، کورونه سرکونه او ځمکه به د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي. محمد دین او امیر محمد:
او زمونږ خلک ټول د کانتو ولوس وزګار دي، کاروبار نه لري. د درې سیلاب وزي دا کلی ته خطر وو، د کلینیک ته خطر وو، جیران ته خطر وو. او انشاءالله دې استنادي دیوال سره به دا خطر نه به خلک انشاءالله بچ شي. زمونږ نه ډیر خطر وو.
زه د انکشاف اتحاد نه ډیر خوشحاله یم، مننه کوم چې زمونږ ته ماندی او کانل منظور کړی دي. په بو ډیر مشکلات لرو، خو شو چې کار وشو.
په نورستان کې په داسې حال کې د دوه استنادي دیوالونو او یوې ویلې د جوړولو چارې پیل کیږي چې همدا اوس د یاد ولایت په مرکز او څو ولسوالیو کې په ګڼو پروژو کار روان دی چې په زرګونو کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حالت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو وس هم څلور نیمې بجې شوې. یو اربیا احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
د بلخ والی وی په مزار شریف کې د ځینو هیوادونو قونسلګری یا بندې شوی یا خپل فعالیت محدود کړی دی. والی نن وویل چې د ترکیه قونسلګری کابل ته او د روسیې قونسلګری د حیرتان او ترمز خارګوټي ترمن سیمې ته کډه شوې او همدارس د ایران قونسلګری خپل جګپوړي ډیپلوماتان له مزار شریف څخه ایستلی دي. سرچینې وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د بدخشان ولایت د اتو ولسوالیو له سقوط وروسته طالبانو اوس جرم او راغستان ولسوالۍ هم نیولې دي. بلخوا سرچینې په تخار کې وایي چې کلفګان ولسوالۍ هم د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. سپینه ماڼۍ وایي تمه لري چې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر به د راتلونکي اګست میاشتې تر پایه بشپړ شي. د لیتوانیا چارواکو د هغو 1300 غیر قانوني کډوالو د نیولو خبر ورکړی چې دوی وایي بیلاروس د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې په همدی ډول د ګډ سرحد له لارې د هیواد ته اړولی دي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې لوړې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر پرون وروسته له هغه 22 ته لوړ شو چې د ودانۍ له کنډوالو څخه څلور نور مړي راوستل شول. دا 12 پوړیزه ودانۍ د جون په 14 نیټه ونړېده. او روسیه د 15 پرله پسې ورځې لپاره د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو په شمیر کې د بېساري زیاتوالي خبر ورکړی. روسي چارواکو ویلي چې په تیرو 14 ساعتونو کې په دې ناروغۍ 609 کسان مړه شوي او 14,409 کسان پرې اخته شوي دي.
اوس هم څوک سپورتي خبرونه اورو. ورپسې تاندې څنګه او حقیقت څه دی پروګرامونه خبرې کی.
د افغانستان لوړو سکولونو ښکته نجونو د فوټبال لوبډله نن په لومړي ځل له ایراني سیالۍ لوبډلې سره مخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبډلې دویمه لوبه به له کوربه هیواد تاجکستان لوبډلې سره د چهارشنبې په ورځ وي او همداشان به روانه اونۍ کې د ازبکستاني لوبډلې سره دریمه لوبه وکړي. د افغانستان لوړو سکولونو ښکته د نجونو فوټبال لوبډله د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د مرکزي آسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره تاجکستان ته لولسه. د مرکزی آسیا د نجونو سیالۍ د جون په 13 د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شوې او د روان جولای میاشتې تر 9 به دوام وکړي. دغو سیالیو کې د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او قرغیزستان لوبډلو ته د لیګ په ډول ګډون ورکړل شوی، خو د قرغیزستان او ترکمنستان لوبډلو د کورونا له امله په دغو سیالیو کې ګډون ونه کړ. د اروپا د ملتونو جام د فوټبال د نن شپې په سیالیو کې چک جمهوریت د ډنمارک او انګلستان د اوکرين په وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. ګټونکي لوبډلې به د دې سیالۍ نیمه پایلوبو ته لاره پیدا کړي. اسپانیا او ایټالیا له دې وړاندې د دې سیالیو نیمه پایلوبو پړاو ته لاره پیدا کړې. تېره شپه اسپانیا سویټزرلینډ ته ماته ورکړه او ایټالیا بلجیم ته. لومړۍ لوبډله چې د اسپانیا او سویټزرلینډ ترمنځ وسوه د یو ګول په کولو سره مساوي پای ته ورسېده، خو د پینلټي ګولونو په وهلو سره اسپانیا وتوانېده چې د غلوبه وګټي. د همدې سیالیو په دوهمه لوبه کې چې د ایټالیا او بلجیم ترمنځ وسوه، ایټالیا وتوانېده چې 2-1 په وړاندې بلجیم ته ماته ورکړي. د دې سیالیو لومړنۍ نیمه پایلوبو پړاو به د روانې اونۍ د سه شنبې د اسپانیا او ایټالیا هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. دویمه نیمه پایلوبه به بیا د دوو ګټونکو لوبډلو ترمنځ راتلونکي چهار شنبه ترسره کیږي. د اروپا د ملتونو جام پایلوبه به د جولای په 11 د انګلستان په ویلمبي سټیډیوم کې کیږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
وچکالی له یوې خوا او جګړې له بلې خوا د نږدې 15 میلیون افغانانو کډه ور په سر کړې او له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت اندېښنه ښیي چې دا شمېر ورځ تر بلې لوړېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا وایي 2020 کال به د کډوالۍ او بېځایه کېدو په برخه کې د افغانستان لپاره بد کال وي. خو د کډوالو وزارت په دې برخه کې څه کړي، څه ډول کولی شو چې له خپلو اصلي مینو بېځایه شوي خپله اصلي سیمو ته ستان کړو، او د دوی سره د مرستو په برخه کې د توپیر چلند څومره مخه نیول شوی؟ پر دې او نورو مهمو موضوعاتو د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاری سره نن حقیقت څه دی خبرونه کې بحث او خبرې اترې کوو. انصاری صاحب خر اغلاس ازادي راډیو ته
خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام انصاری صاحب، د تیر کال په پرتله د بېځایه کېدونکو شمیر څومره لوړ شوی؟
د جوزا میاشت 15 نه تر اوسه شاوخوا 3000 کورنۍ د جګړې او ناامنۍ له کبله بېځایه شوي دي، چې اکثریت دغه ارقام د بېلابېلو ولایاتو مختلفو ولایاتو کې لکه هلمند، کندهار، غزنی، کندوز، بغلان او ځین نور ولایتونو چې متاسفانه جګړه جریان لري بېځایه شوي دي.
دا د تیر کال د همدې نېټې په پرتله څومره زیاتوالی ښیي؟
متاسفانه چې اوس په بېلابېلو مختلفو ولایاتو کې جګړه جریان لري. په دې کې شک نشته چې د تیر کال په پرتله په سږ کال کې موږ بېځایه شوي زیات لرو. یعنی د مجموعي په توګه د هجو شمسي په اساس تاسو ته عرض وکړم، شاوخوا 22000 کورنۍ بېځایه شوي دي په درې میاشتو کې. دا یو لوی ارقام ده چې ما تاسو ته عرض وکړم. دا ټول زموږ هیوادوال ده چې متضرر شوي دي. یعنی موږ د تیر کال په پرتله زیات بېځایه شوي لرو.
حسابي صاحب، د بېځایه کېدونکو د شمېر ډېرېدو څه اندېښنې له ځان سره لرلی، یا که زه ساده ویایم د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت یې څومره اندېښمن کړی دی؟
یقینا چې دا زموږ ټول ولس اندېښنه ده، یوازې د کډوالو وزارت نه. چې جګړې دوام ومومي زموږ ولس ترې متضرر کېږي او زموږ افغانان. دلته هېڅوک نور هغوی ته اضرار نه رسېږي، هغوی نه زیانمن کېږي، بلکې زموږ ولس، زموږ افغانان، ځورېدلي افغانان بیا هم متضرر کېږي، او دا یو لوی اندېښنه ده زموږ د ولس په اسانو باندې. متاسفانه چې یعنی اوس جګړه جریان لري، او په عین حال موږ او تاسو ټول د افغانستان ولس امید لري د سوله. که چېرې سوله راشي موږ مطمئن یو چې دغه ستونزې ختمېږي، او که چېرې خدای ونه غواړي چې دغه جګړې دوام پیدا کړي. متاسفانه اوس جریان لري، دوام پیدا کړي.
اوس وزارت په دې برخه کې کوم کارونه ترسره کړي لږ تر لږه، چې د هغو لپاره چې خپل کور یې له لاسه ورکړی یا له کور وتی دي، بې کوره شوي دي، لږ تر لږه یې وهیله واوسي چې شپه پکې تېره کړي؟
د کور جوړولو ډېر وخت ته نیاز لري. یعنې زموږ مسؤلیت یو برخه دا ده چې باید ځمکه د افغانستان حکومت لخوا نه باید د پېځایه شویو هیوادوالو ته باید ځمکه وویشل شي. خو متاسفانه چې دغه پروسه ډېر یو لوی تی مراحل غواړي، او زموږ برنامه هم دا ده چې باید پېځایه شویو ته فرصت برابر کړو، او هغوی ته موږ سره باید ثبت راجستر شي، او بیا وروسته د شهرسازي او اراضي محترم وزارت کولی شي چې دوی ته ځمکه وویشي. دا یو طویل المدت پروسه ده، او زموږ په پام کې هم شته. اوس مهال کوم ستونزې چې زموږ هیوادوال لري، یو د غذایي مواد مسله ده، دویم د څښلو اوبو مسؤلیت مسله ده، او دریم د البسه او ځینې نور اشیا چې دوی ډېر اړتیا لري. څه چې د افغانستان د حکومت مسؤلیت ته متاثر وکړ، او یوازې د افغانستان حکومت نه بلکې مرستندوی مؤسسات هم موږ سره شریک ده او دخیل ده، او مسؤلیت هم لري چې یوازې د کډوالو چارو وزارت نشي کولی چې ټول ابعادو باندې رسیدګي وکړي، او ډېر مشکل ده چې
اوس شمېرې خو لوړې دي. انصاري صاحب، نږدې 15 میلیونه د بېځایه کېدو شمېرې دي، هغه چې خپله د افغانستان حکومت رسمي تاییدوي، خپله د جمهوري ریاست لومړی معاونیت تاییدوي، چې د وچکالۍ او همدار کبله د جګړو له کبله 15 میلیونه خلک بې کوره شوي دي یا بې ځایه شوي دي د خپلو اصلي نه. دا له ډېر وخت راهیسې دا شمېر دی. خو که زه ووایم چې له دغو نه سږکال، یوازې سږکال، هغه مرستې چې تاسې یادې کړي، دوی څومره کسانو ته دغه مرستې رسېدلې دي؟
یوازې په سږکال کې، یعنې د شمسي کال کې، موږ تر 10000 کورنۍ ته کومکونه رسولي دي په بېلابېلو برخو. موږ تیر کال کې د شاوخوا 110000 کورنۍ ته په ټول کال کې موږ کومکونه رسولی وو. اوس متاسفانه چې جګړې جریان لري، او روزافزن موږ شاید د بېځایه شویو هیوادوال یو. یوازې کډوال وزارت دغه برخه کې مسولیت نه لري، ځکه د بنګللی په سطح باندې کوم مؤسسات چې دلته په افغانستان کې فعالیت لري دوی هم مسولیت لري، او خوشبختانه چې موږ سره دوی هم همکار دي.
او زما پوښتنه همدغه ده چې د دې مرستو را درې او ځای کېدو دپاره څه شوي دي، ځکه ډېری داسې کورنۍ شته چې وایي حتی تر اوسه پورې د اوبو یو بشکه مرسته هم ورسره نه ده شوې.
ستونزې ډېرې دي په بېلابېلو ولایاتو کې، څرنګه چې تاسو اشاره وکړه په دغه ارقامو باندې ځینې سرچینې تر 4,200,000 کسان راپور ورکوي. د کډوالو وزارت له خوا نه کوم ارقام پرې رسنیو له لارې نه خپره کېږي. دغه زموږ ارقام 2.5 میلیونه بې ځایه شوي دي. موږ په بېلابېلو ولایاتو بېلابېلو محلاتو کې بې ځایه شوي لرو. البته مشخصا هغه کورنۍ چې په څه کال کې دوی بې ځایه کېږي، موږ مسؤلیت لرو باید دوی ته د څښلو اوبه، د غذایي مواد، د نقدي پیسې او د بېلابېلو برخو کې موږ مسؤلیت لرو چې باید دوی ته کومک وکړو.
او هغه چې وړاندې لا بې ځایه شوي هغوی دپاره بیا څه پلان نشته؟
یوازې د ځمکه ویشل او د هغوی د سرپناه برابرول په دغه برخه کې مونږ کولی شو چې هغوی سره هم مرستې وکړو. ځینې مرستندوی مؤسسات هم داسې شوي دي چې هغوی ته هم کومکونه ترسره کړي دي. یعنې داسې نه ده چې یوازې مونږ هغه کورنۍ ته کومکونه ترسره کړي دي چې په څه کال کې بې ځایه شوي، ټولو بې ځایه شوو ته کومکونه رسولي دي. خو متاسفانه چې د دوی اړتیا او د دوی تقاضا داسې چې
یو مسولیت د کډوالو بیا تر ستنیدونکو چارو وزارت د کډوالو سره د مرستو لپاره جذب هم دی چې باید د کډوالو لپاره مرستې را جذب کړي، د همکارو مؤسساتو څخه هم او بیا د نړیوالې ټولنې پام دې برخې ته راواړي. که څه هم اوس د ګاونډیو هیوادونو یا په ټوله کې د نورو هیوادونو څخه افغانستان ته د کډوالو راستنیدنه کمه شوې ده یا بتې شوې ده یا بهیر ډېر کم دی، نو ډېر تمرکز چې دی هغه په کور دننه بې ځایه شوو ته اوړي. نو په دې وخت کې فکر کول هغه ډول چې اړینه ده د مرستو را جذبونه شو او لږ تر لږه هغه ارقام چې تاسو وایي چې د کور شمیر دی یا د کور ورکړه ده هغه دومره ډیر کم شمیر باندې دی چې 2.5 میلیون په پرتله باندې ډیر کم دی. ولې؟
یعنی اساسي ستونزه زموږ افغانستان کې زموږ دوه برخې زموږ کار او مسؤلیت، یو د مهاجرینو او بل د بې ځایه شوو دلته په افغانستان. پخوا د ارقام 2 میلیونه پورې رسیدلی وو. خب موږ سره د مرستندوی بنجلی مؤسسات سره په همغږي موږ وتوانېدل چې دوی سره مرستې وکړو، فرصت ورته برابره کړو چې بېرته انتقال شي، استقرار پیدا شي خپل محلاتو ته. دغه ارقام اوس راکښ شوي دي، یعنې د 4 میلیونو نه یعنې شاوخوا 1.5 میلیون کسان بېرته استقرار پیدا کړی دي، تللي دي خپل محلاتو ته، چې متاسفانه اوس بیا هم دغه د چګرې له کبله دوی بېرته بې ځایه کېږي. دا یوازې په کابل کې نه، په ټول ولایت کې دا ستونزې متاسفانه موجود
دي. د مرسته رسونکو ترمنځ د همغږۍ مسله هم ډېر کله تر پوښتنه لاندې وه. ډېر کله تاسو په یو ځای کې مرسته وکړئ، همکاري مؤسسې مولاړ شي، نورو ځایونو کې مرستې وکړي، او هغه ډول چې اړینه ده یا هم په یو ځای د پاره 2 ځله مرسته وشوي او ځینې نور هغه چې مرستې ورته اړتیا لري یا مرستو ته اړتیا لري هغوی ته سره هیڅ مرسته ونشي، دغه همغږي اوس څومره رامنځته شوې ده او دغه پوښتنه څومره د منځه تللي؟
خوشبختانه د کډوالو چارو وزارت او د مجموعي په توګه د افغانستان حکومت او د مرستندوی او بینالمللي مؤسسات ترمنځ ښه همغږي شتون لري، او مرستندوی مؤسسات هم موږ سره تعهد لري او تاکید مدادی چې دغه مؤسسات موږ سره هماهنګي ولري، او که چېرې دوی کومکونه ترسره کوي په هر ولایت کې زموږ د نظارت لاندې باید وو، ځکه موږ کولی شو چې مستحق کورنۍ ته کومکونه انتقال. دوی د افغانستان په جغرافیا باندې نه ده بلد، او نشي کولای چې یعنی دغه مؤسسات نشي کولای چې مستحق کورنۍ تشخیص کړي او بیا ورسته ورته کومک ورسوي، ځکه اوس الحمدلله موږ سره هماهنګي د پخوانه خشوي دي، او د دوی تاکید هم دا دی چې باید مستحق کورنۍ ته موږ وکولی شو چې کومک ترسره کړو. اوس دغه پروسه په اکثریت ولایتو کې جریان لري، په بېلابېلو ولایتو کې لکه هلمند، قندهار، غزنی، بغلان، لغمان ولایت او ځینې ولایت متاسفانه اوس هم نامنې شتون لري او جګړې جریان لري.
یو آخري پوښتنه زما د مرسته رسولو په بهیر کې توپیری چلند دی، ډېری خلک دا نیوکه کوي او خپل جمهور رئیس غني هم دا خبره کړې ده چې توپیری چلند باید له منځه لاړ شي. ولې د مرسته رسېدو په برخه کې توپیری چلند کېږي او د دې د له منځه وړلو لپاره څه باید وشي؟
زمون تاکید دا دی هغه کورنۍ چې هر قوم او ملیت باندې تعلق لري، هر ولایت کې دوی زیانمن شوي دي او بې ځایه شوي دي، ټولو ته باید موږ کومک ورسوي. یوازینی حقیقت دا دی چې زمونږ ولس که په هر ملیت باندې تعلق لري، په هر ولایت کې ژوند کوي، که هغه په هلمند کې، که په قندهار کې او یا په شمالي ولایاتو کې، ټول د افغانستان په دننه جغرافیه کې ده او زمونږ ولس ته چې متضرر کېږي، او زمونږ تعهد دا ده چې مستحق کورنۍ په هر قوم ملیت باندې، بیا هم تاکید کوم، په هر ملیت باندې، په هر قوم باندې دوی متعلق ده،
افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاحکار عبدالباسط انصاری صاحب له تاسې ډیره مننه.
تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي، له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي، د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې یو زه پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه، او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلم، نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي، ډېر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړېږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډېره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي، ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دوی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ ده کان څخه راجلا کو نو هغه غمې نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمې باندې بدلي، نو دغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاڅون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هېڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا اصلي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا یې ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن، یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅ. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عام اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېر مهم چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو او لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي، دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي، دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل د هر کال سی لسلو څخه کسان سی لاپان پانتونونو پارغیږي نو د دې چلوي سلنه دیر سلنه اله کارت جست یا وی سلنه بیا هم بیکار کیږي نو پاندی خطر باندې نو کار څوک دولتي پانتون وای شخصي پانتون وای یا هم نور زدکړې مخ کړی وي دی ضرورت لري چې باید بل اخره نیو مهارتونه زکی تاسو نیو مهارتونه کې څه باید پام وکي دا وګورئ په کوم ځای کې د لستون سره مخ ته یعنی کڅوک پرس کا په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید اورزنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي کڅوک پر تیبي برخه کې باید تیبي ټیکنالوژي ته متوجي شي کڅوک په ژورنالیزم کې باید ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي په مغه ځان پوکي هر برخه کې د ورځې ډیر وختونه رامنځته کیږي حتی د خپل کې د کال څومره وختونه رامنځته کیږي نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نیو مهارتول ځوان کو زده کول پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخته وده کوي حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي په خاني دندنه چې پر کولای نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي
سهار صاحب کزوانان غواړي په خپل مهارتونو کار وکړي نو لکه کوم دي څه خیره پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بل اخر په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لا تفی له هدا کورنۍ له هدا ځان راغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو لا 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي او تر 13 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي تر لوړ زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي تر 13 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحله ته ځان کې ورسوي تر 13 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا زده کولو د بیا د کولو او چې ځان ورسوي نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړه څه ډول زده کړه ډیر مهم باس مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه یو فیصده خلکو پانتونونه لوسته یعنی باوجود چې میلیونونه خلکو پانتونونه لوسته خو عام نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه یو فیصده ده ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي خزبندې جوړ کړی ده هغه له لوړو زده کړو نه د متاسفانه خزبنده جوړ کړی دی کار زده کړی ده مهارتونه زده کړی دي او هغه پر برخه کې دی کارفرنی یا دی کار درامنځ کولو هڅه کړی ده دا اوسنی ټول دندې په ټول نړۍ کې دي زده نه وای چې افغانستان کې امریکا کې هر چیرته دي اما دنده ده یعنی استاد ژوند تر پای پورې نس کولای چې ډیر دي ارت امکانات درکې موږ د ټول هڅه باید دا وی چې دندې تر ځای د لمړیتوب ورکو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي مثلا زما یو سافټویر یو سیستم یو کارخانه یو کار روان ده هماغه کار کوي ماته پیسې راځي خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې کوو دا متاسف د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر سوی ده موږ د نور نړۍ پانتونو کې داستون زده یعنی هر پانتون کته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نستر کولای زموږ ټول هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته خیر نمرګي ته ډېر نه ګوري درته وایي دا کار دې زده ده پوهېږي بلدې باندې متفاوتې کوي په دې سره قرارداد کوي په کومه برخه کې څومره لوړ زده کړې وکړي متفاوت زده کړې وکړي خو مهارتونه زده کړي هغه دنده کې پاتې کېدل بسای کېدل او تر ډېر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات دی
ترنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بیا خو وخت ولري
सुख सर लय दे दादा मुख सर लय दे दादा मोर सको पित हर पाण कुमार हर गुलाब मुशरा पेशो दादा मुख सर लय दे दादा मुख सर लय दे दादा और सब सको पित हर पाण कुमार हर गुलाब मुशरा पेशो दादा मुख सर लय Shakabi da masti to
har nar yesta ye jam var kad har nar yesta ye jam var kad har gul gundi ye ya eto har paan kumare da har gulab mushra pesh dada masto putar laide dada masto putar laide dada bor sab ko bida har paan kumare da har gulab mushra pesh dada masto putar laide
ಪಕ್ಕಲ್ವರ್ತಾಕೆ ಕಹಾಮೋಶಿ ರವಾಶೋರೆ ಸಿನೆ ಪಕ್ಕಲ್ವರ್ತಾಕೆ ಕಹಾಮೋಶಿ ರವಾಶೋರೆ ಜೀರೋ ಪಂಪಕ್ಕೆ ರದೇ ಅಶವಾದೆ ಪರಾದೆ ಜೀರೋ ಪಂಪಕ್ಕೆ ರದೇ ಅಶವಾದೆ